د ازادي راډیو د څلور بجو په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د پاکستان صدر اعظم په کابل کې ژمنه وکړه چې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې په برخه کې به همکاري وکړي. تر خبرونو وروسته د دې موضوع تر څنګ تاسو په فرا او روزګان کې د ولسی خلکو لپاره لته خبرو، خو تر هر څه مخکې تاسو په خبرونو تر اړوم رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم د دوړ هیوادونو ترمنس د همکارۍ د پلان په بشپړولو موافقه وکړه. د لوګر چارواکي هیلمن دي چې د دولت په سرخولسوالۍ کې لسګونه تړل شوي ښوونځي به راتلونکي اونۍ پرانستل شي. او د جنوبي کوریا یوې محکمې پخوانی ولسمشر د فساد او لواک څخه د ناوړه استفادې په قضیه کې په 43 کلونو بند محکوم کړه. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم د دوړو هیوادونو ترمنس د همکاریو د یو پلان په بشپړولو سلا وکړه. محمد اشرف غنی په ارګ کې له شاهد خاقان عباسی سره چنن کابل ته ورسید ولیدل. د جمهور ریاست د وندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی او خاقان عباسی د مختلفو مسئلو په اړه خبرې وکړې.
در رابطه با پلان عمل افغانستان
پاکستان برای صلح و هم بستگی او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان پړه چې د یو سند نوم ده بحث وشو. پریکړه شو چې د دوړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنیو چارو وزیران به پر دې سند کار کوي او هغه به بشپړوي. د خاغلی مرتضوی په خبره د پاکستان صدر اعظم د افغانستان د حکومت د سولې له پیشنهاد هرکلی او ملاتړ وکړ او په دې برخه کې د همکارۍ لپاره د خپل هیواد چمتووالی وښود. ارګوای ولسمشر غنی د پاکستان له صدر اعظم سره په عزت سره خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو او د زندانیانو د تبادلې په اړه هم خبرې وکړې. د لوګر چارواکي هیله من دي چې د دې ولایت په سرخولسوالۍ کې لسګونه تړل شوي ښوونځي به راتلونکي اونۍ پرانستل شي. د لوګر د والي ویان سلیم صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په څرخ کې وروسته تر هغې 1.5 ښوونځي وتړل چې د دې ډلې یو قومندان او یو شمېر وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شول.
سیمه کې د قومي مشرانو علماو د دې څنګه سپارښتنه کړې تر دې لاړ شي دغه ښوونځي په خلاصولو کې مرسته وکړي. پرون کله چې سیمې خلک وسلوال ته ورغلي وو، طالبانو هغوی ورسره وعده کړې چې انشاءالله راتلونکي اونۍ به دغه مکتبونه خلاص شي.
د لوګر د والي ویان وایي د اپریل لومړی نیټې راهیسې د دې ښوونځیو د تړل کېدو له امله شاوخوا 2000 زده کوونکي له درسونو پاتې شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په 43 ساعتونو کې د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې د ملي اردو په تهاجمي عملیاتو کې د څلورو داعشیانو په ګډون 25 دولت ضد وسلوال وژل شوي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې دا عملیات د ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب او زابل ولایتونو په شمول په ځینو نورو برخو کې شوي دي. په دې عملیاتو کې ځمکنیو ځانګړو ځواکونو 6 او هوایي ځواک 3 بریدونه کړي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. ټویټر وایي د 2015 کال څخه د 2018 کال تر پای پورې 1.1 میلیونه هغه اکاونټونه تړلې دي چې د تروریزم لپاره تبلیغات کول. ټویټر ادعا کوي چې د اقدام د ټولنیز شبکه اوس د تاوتریخوالي خپرولو د موادو لپاره نامناسب ځای ګرځولی دی. ټویټر پرون په یو بیان کې ویل، موږ د کلونو سخت کار د مثبت او مهم اغیز دوام ګورو چې زموږ سایټ کې د هغو لپاره چې ترهګري تبلیغوي غواړي په نامناسب ځای بدل کړي او په نتیجه کې په زیاتېدونکې توګه دا ډول فعالیتونه له ټویټر څخه په لرې کېدو دي. ټویټر او نورې ټولنیز شبکې په زیاتېدونکې توګه په ټوله نړۍ کې د حکومتونو تر فشار لاندې دي څو په خپلو ویبپاڼو کې د وسلوالو او نورو هغو کسانو په اړه چې د تاوتریخوالي څخه د ډکو بریدونو غوښتنه کوي اقدامات وکړي او د هغوی د تبلیغاتو مخه ونیسي. د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه هغه څه غندلي دي چې دوی د امریکا لخوا د ایران سره د اټومي موافقې، د نړیوالې تودوخې د تړون او د نړۍ د تجارتي اصولو په شمول د منل شوو تړونونو او موافقو په اړه یو اړخیزه بدلون بولي. د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې د خپل چینایي سیال سره له خبرو وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې په هغو مسئلو کې یوازې عمل وکړي چې له ګڼو هیوادونو سره تړلې دي. او د جنوبی کوریا یو محکمه پخوانی ولسمشر د فساد او لواک څخه د ناوړه استفاده په قضیه کې په څلور شکاله بند محکوم کړه. د مرکز سیول مرکزی محکمه نن پارک گیون هی د بډه خستلو لواک نه د ناوړه استفاده او دولتي اسرارو د افشا کولو په قضیه کې مجرم او پیژندله. محکمه د غراش پک شپته کلنه گیون هی 14.8 میلیون ډالره نقدي جریمه کړه. خو د جنوبی کوریا په خوانی ولسمشر چې په سیول کې زندانی د پرځان لګیدلې تورونه رد کړي دي او ټینګار کوي چې دا د سیاسي غچ قرباني شوې ده. پارک گیون هی د جنوبی کوریا لومړنۍ ښځینه ولسمشر وه او د دې هیواد د پخواني جمهور رئیس پارک چنګ هی لور ده چې له 1980 نه تر 1990 کال پورې په اوسپنی سوک د جنوبی کوریا واک چلو. نوموړی بیا په 1990 میلادي کال کې تورور شو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان صدر اعظم له طالبانو سره د افغانستان د ولسمشر د سولې د طرحې ملاتړ وکړ.
جانب پاکستان از هر پیشنهادی حکومت افغانستان در رابطه با سول استقبال کرد و گفت ما آماده همکاری
هستیم. د افغانستان دننه د سولې د هڅو په ترڅ کې د روزګان په مرکز کې خلکو د یوې هدیرې تر څنګ چې د جګړو له مړیو ډکه ده پرلت وهلې.
سوله غواړو، سوله غواړو، سوله غواړو، سوله غواړو، تر څو چې مرو تر هغو پورې موږ سوله غواړو.
په فراه کې هم ولسی خلکو د سولې غږ اوچت کړی.
مشکل غاړو باندې موږ غږ دی چې نور دغه اعلان جته د حل لار ولټوي او یو وربند اعلان کې تر څو موږ وکولای شو وصولې ته ورسیږو.
د یو شمیر نورو خبري راپورونو ترڅنګ پرې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې پکې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. د افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په کتنه کې موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د ملي امنیت سلاکاران د عمل پلان د سند د وروسته کېدو په اړه کار پیل کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې شاهد خاقان عباسی له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې له وړاندې شوې طرحې هم ملاتړ کړی دی. محمد حدیث پردیس په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د افغانستان او پاکستان د عمل د ګډ پلان د سند په متن کې د سولې د ټینګښت او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دوړو هیوادونو ژمنې شامل دي. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او شاهد خاقان عباسی ترمنځ کتنه کې هوکړه وشوه چې دغه سند وروسته شي. د نوموړي په خبره د پاکستان صدر اعظم همداراس له ښاغلي غنی سره په کتنه کې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې له طرحې ملاتړ وکړ او د هر راز کارایش منای وکړه.
در رابطه با پلان عمل افغانستان پاکستان برای سول و هم بستگی که نام یک سند
دی وید افغانستان و پاکستان د عمل پر ګډ پلان بحث وشو او خوکړه وشو چې د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د ملي امنیت سلاکاران په دې سند کار شروع کړي او وروسته یې کړي. ولسمشر په دغه ناسته کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت به په سیمه کې د سولې لامل شي. پاکستانی لوري د افغان حکومت د سولې طرح هرکلی وکړ او ویل چې موږ د مرستې لپاره چمتو یو. د نوموړي په خبره د سرحدي سر غړونو په ځانګړي توګه د راکټي بریدونو د سیمهیز همکاري او اتصال له منځنۍ اسیا پاکستان ته د بریښنا لیک او د دوړو هیوادونو ترمنځ د زندانیانو د تبادله لپاره د اسنادو پر چمتو کولو هم بحث وشو. شاه حسین مرتضوی همدار از ویل چې دوړو لوري افغانستان ته د کډوالو د بیرته راستنیدو لپاره هم پر یو میکانیزم هوکړه ته ورسیدل. د جمهوریت ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی همدار از ویل چې ولسمشر غنی او شاهد خاقان عباسی له کویټې څخه تر کندهار او هرات پورې د ریل پټلۍ د پیښور جلال آباد د سړک او ریل پټلۍ او همداراز د پیښور کابل د سړک پاړه خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله سره هم وکتل. د اجرائیه ریاست د وین مرسیال جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل چې ښاغلی عبدالله په دغه ناسته کې ټینګار وکړ چې تر هر څه وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا باید رامنځته شي. د ښاغلي فیصل په خبره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور فضا هله رامنځته کېدی شي چې په افغانستان کې روان روان تاوتریخوالی کم شي. شاهد خاقان عباسی د ولسمشر محمد اشرف غنی په رسمي بلنه کابل ته راغلی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې له څو کلونو را په دې خوا د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ترینګلتیا لوی لامل د افغان حکومت هغه ادا ده چې ګواکې پاکستان د سولې په برخه کې ریښتینې همکاري نه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان کابل ته د پاکستان د صدراعظم سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره مهم بولي. د پوځي چارو کارپوه د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان پر صداقت د بې باورۍ باوجود هیلي شته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شي.
هر څومره چې مونږ خبرې زیات کړو د پاکستان سره دا به ګټورې وي. خدا چې پاکستان له پخوانه تر نن پورې په ټولو مسایلو کې صداقت نه دی ښودلی، خلک مشکوک دي، خلک د شک په سترګه ورته ګوري. چې که دوی صداقت وښیي اول به دغه اندختونه دا په صورت قطع دا به ودرېږي. د دوی د صداقت ښودلو یوه نښه به دا وي چې اندختونه به قطع شي.
د نوموړي په خبره دا چې په تیر کې پاکستان له افغانستان سره په خپلو ژمنو کې ریښتینی نه و، نو لای هم پر ژمنو شکونه پر خپل ځای دي. د ښاغلي کریمي په خبره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او د افغان سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان همکاري به ډېره اغېزمنه وي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د پاکستان سر اعظم شاهد خاقان عباسی ژمنه وکړه چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې په برخه کې مرسته وکړي. دا لومړی ځل نه دی، دوهم هم نه دی او دریم هم نه دی چې اسلام آباد ورته ژمنه کوي. له کابل د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم په ټلیفون را سره دی. رحیم صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. د سولې په برخه کې د سر اعظم عباسی نوې ژمنه تر څه برید افغان لوري ته د منلو او باور وړ ده؟
لکه څنګه چې تاسو هم ویلې قدرمن شیبر صاحب، دا لومړی ځل نه دی چې دا ډول شمنی کیږي. او زه فکر کوم چې افغانان او د افغانستان حکومت نور د دغه ډول ژمنو نه ستړي دي. زه غواړم چې اوریدونکو ته په یاد ورولم چې جنرال پاشا یو وخت کې ولسمشر کرزي ته ویلي چې زه په دوو اونیو کې د طالبانو مشرتابه د مذاکراتو میز ته راولم. او بیا هغه دوه اونۍ څخه اوس کابو وکاله کیږي چې هغه دوه اونۍ لا نه دي پوره شوي. نو دا لومړی ځل نه دی چې دوی ژمنه کوي. مهمه دا ده چې موږ او تاسو او په ځانګړي ډول د افغانستان حکومت د پاکستان د حکومت سره په یو شمېر عملي اقداماتو باندې هوکړه وکړي د ژمنو نه هاخوا ته. بیا دغه اقداماتو ته باید ضرب الاجلونه وټاکي او د هغې په رڼا کې پرمختګونه وڅارل شي. که نه دومره پراخه ژمنه چې ګوندې زه به د سولې په برخه کې مرسته کوم، یعنی دا ډېر څه معنا ورکولی شي او ډېر مفاهیم درلودی شي. د دې تعریف دپاره بیا وخت ضرورت دی او دغه وخت تېرېدل شي دي. بیا په پای کې دا ده چې د افغانستان کشاله لا پسې غځېږي او نتیجې ته نه رسېږو. د یاده مه وباسئ چې د پاکستان حکومت پر روانو څو میاشتو کې بیا د انتخاباتو لوري ته ځي او په پاکستان کې به ملکي حکومت بدلېږي. بنا اند خاقان عباسی دا ژمنه تر کومه حده پورې عملي کېږي، دا د پوښتنې وړ بحث دی.
بله، د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت ویان د شاهد خاقان عباسی د کابل تر سفر مخکې رسنیو ته دا خبره کړې وه چې شاهد خاقان عباسی به د پاکستان له پوځ او ملکي چارواکو سره تر سلام مشورې وروسته کابل ته ځي. که چېرته دغه سلام مشوره شوې وي او شاهد خاقان عباسی کابل ته راغلی وي، فکر نه کوي که په پاکستان کې حکومت بدل هم شي، کېدای شي چې اسلام آباد پر خپلو ژمنو عمل وکړي؟
خبر هم دلته ده. زه بیا هم دا وایم، دا به ومنو چې کېدای شي چې د سلام مشورې کړي او نظامیانو ده ته کمینډیټ ورکړی، واک ورکړی، د هغې په رڼا کې به دی موافقه کوي. لیکن بحث بیا هم دلته دا دی چې دا لومړی ځل نه دی چې ژمنه کېږي او په تیر کې د دې نه لا پسې پیاوړې ژمنې شوي دي. لیکن پایله موږ او تاسو ته معلومه ده چې هېڅکله لاسته راغلې. نو ډېر ټینګار به زما په دې نقطه باندې وي چې تر کومه حده پورې دغه ژمنې په عملي میدان کې بیا پلي کېږي، او دا د شک او د بحث وړ موضوع ده.
ځینې کسان دغسې شک لري، البته د سیاسي چارو ځینې کتونکي. مثلا ورما ورځ یونس فکور ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د دې له خاطره کابل ته تګ راتګ کوي او د هیاتونه ډېر زیرازي د دې له خاطره چې د امریکا له فشارونو ځان یو څه وباسي. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه دې نظر سره موافق یم چې د امریکا ډېره هڅه همداده چې د اوبخي پاکستان هڅه همداده چې څنګه نړۍ ته او نړیوالې ټولنې ته دا ثابته کړي چې پرې دوی تر کومه حده پورې حاضر دي چې د افغانستان په کشاله کې مرسته کوي او افغانستان سره د خبرو اترو له لارې غواړي د ډیپلوماسۍ پر مټ باندې ستونزې حل کړي او د دې لارې نه په ځان باندې فشارونه کم کړي. همداراز دوی تل په دغه حالت کې چې کله فشار سره مخامخ شوي دي افغانان یې په پروسو کې ښکېل کړي دي او په پروسو کې وخت ضایع کړی او د نړۍ پام یې له ځان څخه اړولی دی. نو دا یو له هغه اساسی تاکتیکونه دی چې په کار اچي. لیکن په عین حال کې دا هم باید هېر نه کړو چې افغانستان هم ډېر کم انتخابونه یا چوایس لري. هغه په څه معنی چې موږ په افغانان په هر حال کې مجبور دي چې د پاکستانیانو سره مذاکرات او مباحثې ته کینی. ولې چې د افغانستان که نظامي وړتیا تاسې وګورئ او که سیاسي مسایلو باندې موږ نظر وغورځو دومره پیاوړی هیواد نه یو چې یوازې لکه د هند او د پاکستان د اړیکې ته په کتو همیشه اړیکې قطه کړو او زور باندې یا په نړیواله لابي باندې ځان وساتو. مجبور یو چې په هر صورت کې د مذاکراتو ته کینو خبرې اترې سره وکړو. خو مهمه به دا وي چې موږ دوی سره ضربالاجلونه وټاکو او بیا نړیوالې ټولنې ته دغه ضربالاجلونه د هغوی سره په همغږۍ باندې تطبیقولو هڅه وکړو تر څو پاکستان ونه توانېږي چې د دغه تګ راتګ پر مټ باندې نړیوال وغولولی شي.
مشتاق رحیم ډیره مننه تاسو د پاکستان د سولې ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. لوی خبرتیا وروسته روزګان ته مخه کوو. هلته ولسی خلکو پر لټ وهلی او د سولې غوښتنه کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
روزګان کې خلکو د سولې لپاره د پرلت خیمه ووهله. دا خیمه په ترینکوټ کې د هغه هدیرې تر څنګ وهل شوې ده چې په تیرو دوو کلونو کې د جګړې پر قربانیانو ډکه ده. دغو خلکو دغه خیمه د پنجشنبې په ورځ ناوخته ووهله او پر دولت او وسلوالو طالبانو یې غږ وکړ چې سوله وکړي. شریف الله شرافت له ترینکوټ راپور لري.
یعنی تر څو د خلک را سره وژني طالب هم زموږ سړی دي که هغه اجره په ډکه ده زموږ خلک دي که دلته په اجره په ډکه ده زموږ خلک.
سوله غواړو سوله غواړو سوله غواړو سوله غواړو تر څو چې مرو تر هغو پورې موږ سوله غواړو.
د دولت او وسلوالو طالبانو څخه د سولې د غوښتلو په موخه د پرلت دغه خیمه خلکو د ترینکوټ ښار اړوند د شهیدانو په سیمه کې او د هایدرې څنګ ته چیرې چې د تیرو دوو کلونو د جګړې قربانیان ښخ دي او ښخېږي وهلې ده. په دغه هدیره کې چې دوه کلونه وړاندې یوازې لسګونه کسان شاخوا او اوس سلګونه ته رسېږي په تېرو دوه کلونو کې د روانې جګړې له کبله وژل سوي دي. دغه پرلت کوونکو پر وسلوالو طالبانو او دولت غږ وکړ چې روانه جګړه پای ته ورسوي او په خپلو منځونو کې نور سوله وکړي. د دغه کسانو شمیر چې لسګونه ته رسېږي وایي تر هغو به خیمې ټولینې کړي او ځانونه به هم له لوږې مړې کړي څو چې غوښتنې نه وي منل سوي.
نور موږ سوله غواړو چې په هر نګه سوله راځي باید سوله راشي. که څومره موږ د سر په زیانن سوله راځي موږ سوله غواړو. نور موږ ورور وژنه نه غواړو.
د دغه دپاره راټولې چې دغه خیمه چې موږ ولیده دا به تر هغه ساعته یي چې یا سوله راغلې نه یي یا موږ دلته پرې وژې او تږې به ورته ناستې چاره موږ نه لرو په دې کې به ناستې.
دا شپانس کاله موږ په دغه اور کې سوده کېږو وایم ځکه هغه سوي چې اور یې اخیستی. نو موږ دوسته د جنګو ډېر د پوزې راغلي یو. نور ټول افغانان خصوصا روزګانیان و سولې ته لیواله دي سوله غواړي.
دی وای د هلمند د خلکو د هغه ژغملا تړ کوي کوم چې د سولې لپاره پورته کړی دی او په خبره چې له رواني جګړې ستړي سوي او نورې د زغملو توان نه لري. یادو پرلت کوونکو دغه راز پر نړیوالو هم ژغ وکړ چې په افغانستان کې د روانه جګړه نور نه تودوي او په خبره چې د سولې ملاتړ دی وکړي.
د نړیوالو سمودا غوښتنه ده چې په افغانستان په سولې کې د مداخله نه کوي بلکې ملاتړ دی وکړي چې یو بین الافغاني سوله راشي په افغانستان کې. افغانان یو د بل سره ورونه دی او دغه وروجنه سره بس کې دی سرکښین دی خپل سرکښین دی. د نړیوالو سمودا غوښتنه ده چې موږ دی په بشپړ توګه ملاتړ وکړي ځکه چې موږ سولې ته دی کار وکړي.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې له تیرو دوه کلونو راهیسې د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ پکښې کې جګړه روانه ده چې د مسولینو په خبره د رواني جګړې ډېری قربانیان هم ملکی خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې خلکو له دولت او وسلوالو طالبانو څخه د سولې د غوښتلو په موخه د پرلت خیمې وهلې دي چې دا لړۍ تر روزګانه هم راورسېده. د یادونې وړ ده چې په هلمند کې د پرلت دغه ډول خیمو شاوخوا دوې ونې تیریږي.
د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې هم خلکو پرلت وهلی او د سولې ژغې اوچت کړی دی. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تاسو کولی شئ چې موږ ته اس ایم اسونه راواستوي او د دغو پرلتونو په اړه خپل نظر د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړي. خو اوس بیا هم د همدې سولې په ارتباط له فرا څخه راپور لرو. د فرا ولایت ځینو ځوانانو او مدني فعالانو هم د پنجشنبې ورځې ماښام د سولې لپاره پرلت پیل کړ. دوی د خیمې شاوخوا داسې شعارونه لګولي چې د جګړې له دواړو غاړو څخه غواړي چې نور په هیواد کې له جګړو لاس واخلي. د دوی په خبره تر څو چې سولې ته لاره اواره نشي دوی خپل پرلت ته دوام ورکوي. له فرا د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
فرا ولایت هم د جمعې په تور شپه په هیواد کې د سولې سپین کاروان سره یوځای شو. د فرا ولایت ځینو مدني فعالانو دلته د فرا د ښار د ګلانو په څلور لارې کې د پرلت خیمه درولې او وایي د جګړې ختمېدل د سولې راتلل غواړي. د دوی په خبره د هیواد نور ولایتونو په شان دوی هم د سولې د کاروان سره یوځای شوي او غواړي چې په هیواد کې سوله تامین شي. عبدالرحمن ژوندی یو تن مدني فعال د جګړې له ټولو غاړو څخه غواړي چې اور باندې وکړي او جګړې ته دې د پای ټکی پرېږدي. دا په خبره تر څو نور ولایتونو د سب کوونکو برخلیک نه معلوم شوی نو دوی هم خپل ولاړ خیمه نه راکشته کوي.
لکه څنګه چې د افغانستان په ډیر ولایتونو کې د تحسن خیمه درېدلې دي موږ هم د ټولو ولایتونو سره په همغږي تر هغه به د خیمه ودانه ویدلته یا ولاړ وي تر څو وګورو چې نور ولایتونه څه تصمیم نیسي، نور ملګري نور دوستان څه تصمیم نیسي. نو زموږ پیغام دغه دی چې پر شکیلو غاړو باندې موږ غږ دی چې البته هغه حکومت دی، طالبان دی او خاصتا امریکا ده چې نور دغه لانجې ته د حل لاره ولټوي او یو وربند اعلان کړي تر څو موږ وکولای شو وصولې ته ورسیږو. پرته د سولې بل لاره نه لرو.
په فرا ولایت کې ځوانان یو تن استاد قدرت الله حقیر هم ورته نظر لري. هغه وایي چې دلته په جګړې کې یوازې افغانان وژل کیږي نو باید افغانان سره یو شي او دغه جګړې ته د پای ټکی پرېږدي.
عام خلک مدني ټولنې سره راټول شوي او دغه نننۍ خیمې کې چې د سولې خیمې په تړاو نومول یې د سولې د راتلو په تړاو مو دا شی اقدام کړی دی.
د یادونه وړ ده چې وروسته لاغه چې په هلمند ولایت کې ځینې مدني فعالان د سولې غوښتنې په موخه تحسن یا پرلت وکړ. د دې دغه کار د هیواد په کچه د تودر کلي سره مخ شو او په دې لار کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې هم ورته تحسنونه وشو چې یوې هم فرا ولایت دی. وبلیدل شي د مدني فعالانو او ځوانانو دغه ډول حرکتونه به څومره وکړی شي په هیواد کې د سولې پر پروسې مثبت اغیزه وکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سیمیسونه لولو. له تاسو څخه هیله کوو چې د سولې د هڅو په اړه باندې موږ ته سمس راواستوئ او په لنډو یې ولیکئ چې د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره یې شریک کړو. په وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې خلکو شغ اوچت کړی دی، پرلت یې وهلی دی او د سولې شخ کوي. تاسو هم پرې اړه اس ایم اس راستولی شئ. خوست به خوست مخه کړو. د خوست عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د تیر یو کال په موده کې د نری رنځ 115 مثبتې پیښې تشخیص کړي چې ناروغانې تر منظمې درملنې لاندې دي. په خوست کې دا مهال په 1500 بېلابېلو روغتیایي مرکزونو کې د نری رنځ د ناروغي تشخیص او په وړیا ډول درملنه کیږي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل له نور تفصیل سره.
د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د نری رنځ د نړیوالې ورځ د لمانځغونډې په څنډه کې د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدي آزادۍ راډیو ته وویل چې تیر کال دوی د 1349 مراجعینو اساسي معاینات کړي چې 115 مثبتې پیښې وې. دوی زیاتوي په مثبتو پیښو کې 15% مړینه شته چې ډېری برخه یې ښځې او ماشومان دي.
په خوست کې سږ کال موږ 115 د نری رنځ مثبت پیښې لرو چې په دیغو کې تقریبا 15% مړینه موږ لرو. د افغانستان په کچه 15,000 خلک د تبرکلوز په ناروغۍ نه په هر کال مبتلا کیږي چې 15,500 نفره د تبرکلوز د ناروغۍ له وجې خپل ژوند د لاسه ورکړي.
توبرکلوز یا نری رنځ یوه میکروبی او ساری ناروغي ده چې د درملنې وړ ده. د دې ناروغۍ له کبله هر کال د نړۍ په کچه 1,300,000 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د خوست د نری رنځ د کنټرول د لابراتوار د برخې مسؤل ډاکټر زاهد الله هلال وایي چې
نری رنځ یوه مزمنه یا زندنه ساری ناروغي ده چې د یو ډول میکروب مایکوبکټریم توبرکلوز په واسطه منځ ته راځي. دغه مرض اکثرا سږي مصبوي او د هوا د لارې د ټوخي برنجي په واسطه انتقالیږي. خوش بختانه په خوست کې مونږ 15 د توبرکلوز تشخیصي مرکز درو چې ولته هم نارای تشخیص کیږي او هم درملنه کیږي.
دینی عالم مولوی سردار زدران هم له کورنۍ غوښتنه وکړه چې خپل اولادونو ته د نظافت او روغتیا ساتنې مسلې وخی. د پزنګړي ډول د خزو سره د روغتیا په برخه کې د مرستې یادونه وکړه. وی ویل خزو ته باید د روغتیا ساتنې اسانتیاوې برابر شي.
د ناری رانز یادې ته ورته نور مرزونه خدای بولم چې د کورنۍ ټول فامیل او ټول غړي خپل ماشومان هغه پوي کی او خپل ماشومان ته د نظافت یو درس ورکي. خبر دا وی چې د ناریناو د فره د ناریناو د تداوی د پر اسانتیاو برابر شي، د زنانو د پر د زنانو په شکل باندې اسانتیاو برابر شي ترڅو زنانو کولای شي د زنانو خدمت وکړي.
د روغتیاي کارکونکو په وینا د نری راز د ناروغي درمننه لشبګو تر اتو میاشتو پورې موده نیسي او باید ناروغ پرته له وقفې په منظم ډول درمل وخوري. د دې ناروغي د درملنې پیلولو سره د ناروغي د خپرېدو کچه کمیږي او د درملنې په دوام سره د ناروغي د خپرېدو مخنیوی کیږي. هغه ناروغان چې د سږي نری رنځ ولري، د ټوخي، پرنجي او د خبرو کولو په وخت باید خپله پوزه او خوله د یو دسمال په واسطه وپوښي او بلغم هم هر ځای تونه کی.
د خبرونه په دې برخه کې یو بهرنی مطلب راخلو. د روسیا او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د امریکا هغه هڅې غندلي چې د دوی په وینا د ایران لاټومي موافقین ولې د نړیوال اقلیمي بدلون تر موافقي د تصویب شویو نړیوالو تړونونو بدلول دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل درکړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې لخپل چینایي سیال سره د کتنې پر مهال وویل چې د ولسمشر ټرمپ اداره غواړي په هغو مسایلو کې چې ګڼ شمیر هیوادونه پکې ښکیل دي په یوازې سر اقدام وکړي. لاوروف له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه او د اقلیمي بدلون نړیواله موافقه چې د 168 هیوادونو لخوا لاسلیک شوه د مثال په توګه یاد کړل او ویل چې متحد ایالات د نورو هیوادونو له رضایت سره سره په هغو کې د بدلون راوستو هڅه کوي. لاوروف ویل دا له ډیپلوماسۍ سره هیڅ راز ارتباط نه لري، بلکې د امریکا د ګټو د ترلاسه کولو او د نورو هیوادونو د ګټو پر ضد د زور له لارې اقدام دی. هغه زیاته کړه چې روسیې او چین په پرله پسې ډول د ټولو ښکېلو اړخونو ګټو ته د پاملرنې له لارې مثبتو سازشونو ته تیاری ښودلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې روسیې تل د مهمو نړیوالو مسایلو د حل لپاره مستقیم ډیالوګ ته تیاری ښودلې او هیڅکله له خبرو نه ده تښتېدلې، بلکې د امریکا ده چې د ده په وینا له خبرو تښتي. لاوروف ویل د روسیې دریز دا دی چې په یو اړخیز ډول په دې موافقه کې هر راز بدلون به له ټولو اصولو او د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه د سرغړونې په معنا وي. ایران هم دې ته ورته دریز خپل کړی او په دې موافقه کې له هر راز بدلون سره مخالفت ښودلی. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګلی پر متحدو ایالاتو د لاوروف له انتقاد سره خپل غږ غبرګ کړ، خو په خپلو څرګندونو کې تر ډیره امریکا ته د چین پر صادراتو د تعرفې د لوړېدو پر مسله تمرکز وکړ. وانګلی وویل نړیواله ټولنه باید په ګډه د امریکا له یو اړخیزو اقداماتو او د اصولو له ماتولو سره مخالفت وکړي. ولسمشر ټرمپ د ایران د اټومي موافقې په مسله کې له اروپایي هیوادونو غوښتي دي چې د دې موافقې هغه برخې چې د ده په وینا خطرناکې نیمګړتیاوې لري اصلاح کړي. برتانیا، فرانسې او جرمني د متحدو ایالاتو تر څنګ پر دې موافقه لاسلیک کړی. ټرمپ په ځانګړي ډول پر دې انتقاد کوي چې ولې په موافقه کې د ایران د بلستیک توغندیو د پروګرام د محدودولو غوښتنه نه ده شوې او د یورانیمو د غني کولو پر پروګرام او ځینو نورو اټومي فعالیتونو د محدودیت مهلت له 10 کلونو وروسته ختمیږي. د دې محدودیتونو په بدل کې پر ایران د لویدیځو هیوادونو لخوا د لګول شویو بندیزونو د نرمېدو ژمنه شوې. ولسمشر ټرمپ ګواښ کړی چې که له ایران سره په تړون کې دا نیمګړتیاوې اصلاح نه شي نو متحد ایالات به یې له خپلې خوا فسخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا اروپایي متحدان هڅه کوي چې د ټرمپ د ادارې اندېښنې له منځه یوسي.
اوس به فیسبوک ته مخه کړو. د فیسبوک په اړه تازه معلومات عصمت سروان در سره شریکوي.
فیسبوک د خپلو آپشنونو په لیست کې یو بل انتخاب زیاتوي چې کاروونکي وکړی شي هغه څه چې لیږلي بیا کتنه پرې وکړي، بدلون پکې راولي او یا یې بیخي پاک کړي. دا نوی آپشن د پیغام ترلاسه کوونکو ته امکان برابروي چې دا پیغام بل سرویس ته ولی شي یا یې ډاونلوډ کړي. فیسبوک دا کار وروسته له یوې جنجالي قضیه او ډیرو انتقادونو وکړ. فیسبوک د دې قضیه په خاطر ډیر مالی تاوان وکړ. د فیسبوک مشر او مؤسس په دې خاطر له خلکو بخښنه غوښتې ده. د فیسبوک دو مسؤلانو آرین ایگن او اشلی برینګر ویلی دی چې فیسبوک پر یاد پروګرام سربیره له دې ټولنیزې شبکې څخه د سوې استفادې د مخنیوي لپاره په راتلونکو اونیو کې ځینې نور بدلونونه اعلانوي چې د فیسبوک د کارونکو لپاره آسانتیاوې برابرې او هغه اپسونه غیر فعالوي چې د فیسبوک د کارونکو معلومات اخلي.
د افغان بیسیم شرکت له لارې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېره رسېدلې سمیسونه. حاجي شمس الحق لیکي د هلمند له سنګین ولسوالي: زه پر ټولو افغانانو غږ کوم چې راپورته شي له دواړو لوریو وغواړي چې سوله وکړي. حافظ شاکر لیکي پرلتونه ګټنه کوي. عبدالواحد مدقق له کابل لیکي په هغو ولایتونو کې پرلت وهل شوی که نتیجه ورکړي په نورو کې دې هم ووهل شي. عزت الله الهام له لوګره لیکي: افغانان تل د ملي حرکتونو له لارې هدف ته رسېدلي. د سولې پیل شوي حرکتونه ملي او افغاني دي. حکمت الله له کندهار لیکي: پرلتونه باید پراخ شي چې شکیلې خواوې سوله وکړي. نظرګل لیکي: پرلتونه به انشاءالله افغانستان ته سوله راولي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي: که ولس وغواړي سوله راځي. محمد نذیر همتي له نورستان لیکي: له هغو ډېره مننه کوم چې د سولې شغې په افغانستان کې اوچت کړی. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د یو پلان په بشپړولو موافقه وکړه. محمد اشرف غنی په ارګ کې له شاهد خاقان عباسي او ورسره مل پلاوي سره چې نن کابل ته ورسېدل وکتل. د لوګر چارواکي هیله مند دي چې د دې ولایت په سرخ ولسوالۍ کې لسګونه تړل شوي ښوونځي به راتلونکې اونۍ پرانستل شي. دا ښوونځي د یو شمېر طالبانو تر وشل کېدو وروسته د ډلې تړلې دي. د افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو څلورو ساعتونو کې د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې د ملي اردو په تهاجمي عملیاتو کې د څلورو داعشیانو په ګډون 25 دولت ضد وسلوال وشل شوي. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په 1.5 سنه دی ویلي. د جنوبي کوریا یوې محکمې پخوانی ولسمشر د فساد او لواک څخه د ناوړه استفادې په قضیه کې په 40 کاله بند محکومه کړه. خو شپږ شپېته کلنې ګیون هی ویلي دي چې پر ځان لګیدلې تورونه به اساس دي او دا د سیاسي غچ قرباني ده. ټویټر وایي د 2015 کال څخه تر 2018 کال تر پای پورې 1.2 میلیونه هغه اکاونټونه تړلي دي چې تروریزم ته تبلیغات کول. او د روسیې دولتي رسنیو تنظیمونکي ادارې له محکمې غوښتي چې د پیغامونو اپ تلګرام بند کړي. روسي چارواکو د غوښتنو وروسته هغې وکړه چې تلګرام د روسیې د امنیت فدرالي ادارې ته د دې اپ د کارونکو د پیغامونو په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه.
مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو پروګرام خپور کړو، یوه په زړه پورې مسله لرو. که څوک واده نشي کولی څه به کوي؟ حکومت د مرستې ژمنه ورکړې ده، خو په ورته وخت کې عدلیه وزارت له خلکو غوښتي دي چې په ودونو کې لګښتونه راکم کړي. په دې اړه تفصیل له کابل د خان محمد سین پورا پور.
د افغانستان د عدلیه وزارت وایي د واده د مراسمو د قانون عمده موضوعګانې په ودونو کې د بې ځایه لګښتونو، زیات جهیز او زیات ولور د اخیستو او د ښځو او ماشومانو د ځورونې د منع د قانون مهمې موضوعګانې په دفترونو، د کار په ځایونو، واټونو او داسې نورو کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې موضوعګانې دي. د دغه وزارت ویان امان ریاست د پنځشنبه په ورځ دواړه قوانین خبریالانو ته تشریح او ویل یاد قوانین توشیح او نافذ دي.
اهداف اساسی قانون مراسم عروسی از
دو واده د مراسمو د قانون اساسی هدفونه د اسلام د سپیسلی دین د خلاف دودونو لمن زوړل، د غوره دودونو درناوی، د زیاتو لګښتونو او اخلاقی سرغړونو مخنیوي او ټول خلکو ته د سالم کورنۍ جوړول دي.
خاغلی ریاست وویل د ودونو د مراسمو قانون سلور فصله او 15 ماده لري. د موبایل د خزو چارو، کار او ټولنیزو چارو او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونه او خاروالۍ کولای شي چې د هغه هلکانو او نجونو چې مالی توان نه لري ودونه د دوی او د دوی د کورنۍ په موافقه د دولت او خیریه مؤسسو په لګښت په دستجمی ډول ترسره کړي. د عدلیه وزارت ویان د خزو او ماشومانو د زورونې د منې د قانون په اړه وویل دغه قانون درې فصله او 29 مادې لري او د هیواد اتباع یې په مراتولو مکلف دي. د وویل سرغړون کو ته په لومړی پړاو کې توسیا بیا نقدی جریمه او په دریم پړاو کې د حفظ جزا په پام کې نیول شوې ده. د واده د مراسمو درانه لګښتونه او د ښځو او ماشومانو زورول په افغانستان کې یو لویه ستونزه ګڼل شوې او اکثرو ځوانانو کورنیو او ښځو ترې شکایتونه کړي دي. د عدلی وزارت ویاند د ودونو د مراسمو د قانون د شلمې مادې له مخې وویل د ښځو او ماشومانو د زورونې د منې په خاطر به د کار او ټولنیزو چارو وزارت په مشرۍ یو کمیسیون جوړ شي. همداشان به په دولتي ادارو کې د ښځو د زورونې پر ضد د مبارزې کمیټې هم جوړې شي. سربیره پر دې د ودونو د مراسمو په قانون کې راغلی چې هغه هلکان او نجونې او د دوی کورنۍ چې د واده په شرایطو برابرې وي او د واده کولو هیله ولري د اطلاعاتو او فرهنګ، کار او ټولنیزو چارو او د ښځو چارو وزارتونو او یا د مربوطو ښاروالیو ته مراجعه وکړي. د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر د عدلیې د وزارت دغه اقدام ستایي خو وایي چې د دغو قوانینو پلي کېدل به د ښارونو په پرتله په لیرې پرتو سیمو کې زیات وخت ونیسي.
خورا مهم قوانین دي، خو یو پیل ده چې یو څه زیات کورنۍ له همدې قانونه استفاده کړي خپله ګټه چې دغه دودو دستور سره خدای پاماني وکړي. مګر په ارتباط د زورولو د ښځو دا هم مهم دی، زه په دې عقیده یم چې یو معینه فیصدي خو په لویو ښارونو کې پلي کېږي، مګر د ملک په کچه پلي کېدل یې لږ سخته دی، هلته بیا پانګه د دودو دستور درنه ده.
ښاغلی رنجبر وایي د دغه قوانینو د پلي کولو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه هم ضروري دي چې د حکومت اړوند ارګانونه باید د خپلو مربوطو ادارو له لارې په ټول هیواد کې پلي کړي. د عدلیې وزارت وایي په دې برخه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت تدابیر نیولي دي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به موږ تاسو د زابل ولایت ستونزې او د یو مسؤل جوابونه واورو. غواړم ووایم چې دا خبرونه ستاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره جوړه سوې ده او تر ډیره همدا ستونزې پکې راخیستل کیږي. زموږ یو شمېر اوریدونکي پر سیاسي موضوعاتو هم خپل نظرونه راته پرېږدي چې د پروګرام د جوړښت له مخې موږ هغه ډیر نسو خپرولی. نو دا خبره د دې لپاره کوم چې ځینو دوستانو شکایتونه کړي دي د دوی پیغامونه نه خبريږي. د خبرونه ستاسو د پیغامونو لپاره جوړه سوې ده. موږ تاسو پیغامونه خبرو، خو هغه پیغامونه چې ټولنیزې ستونزې مو پکښ ویلې وي او موږ هڅه کوو چې هغه ستونزې تر چارواکو ورسو. نور مونږ ځندوم د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال د زابل د یو شمېر اوسیدونکو ستونزو ته جواب ویلې دي چې په کډه به وورو. ورسته تاسو نور پیغامونه هم راخلم.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
صاحب، اول اوریدونکو مو یو دوست د زابل ولایت څخه، البته د کوچیانو ستونزې زموږ سره شریکي. دوه اوریدونکو دي، دواړه د کوچیانو ستونزې دي، دا په ګډ وورو.
السلام علیکم. زابل ولایت په زابل ولایت شهر سپاول سولې خبر مو ستاسو کې د کاریزول ورډ د ستونزې کوچیان څو خبرنی وي. نو د مخ کې زموږ ورسادي کومي مشره جاشم خبرنی حکومت حکومت
محمد
اکرم زابل ولایت شاتپاد ولسوالی د بوری په بند کې موږ کورونه دي، کوچیانی موږ کورونه د بوري په بند کې دي. نو موږ حکومت ته دوه درې واره ویلي دي چې ته موږ ته کلینیک را جوړ کړه، کلینیک را جوړ کړه، مکتب را جوړ کړه. موږ مکتب ته ډېر ضرورت شته، ماشومان دي، بې سرنوشته دي. حکومت مو سره وعدې کړي دي ځایونه دي را جوړ کړي. نو اوس مې د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش دي
چې زموږ پیغام د دوه چارواکو پورې ورسېږي او زموږ پیغام خامخا نشر کې خو حکومت څو واره زموږ سره وعده کوي چې تاسو مکتب در جوړوو. موږ بېخي ډېر کوچیان ملایان راپسې کېږي دا د پورې بند منیولې دي. نو زموږ د حکومت څخه دا خواهش خامخا دې پر خپل وعده وسېږي او موږ مکتب را جوړ کړو.
بلې سلسله د دې اورېدونکو اوازونه مو واورېده ستاسو جواب
او غږونه مو واورېده دواړو.
بلې مېرمنې وکړئ ستاسو جواب.
یو څو وخت مخکې دلته ولایت ته د زابل د شاري سپاول شواري کو شان راغلي وو. په دې رته په دې برمو په ارتباط هم ورسره مفصلې خبرې درلودلې. موږ د وزارت رئیس سره او نورو اړوندو ادارو ته په دې اړوند باندې هدایت وکړو تر څو دوی دغه مشکل حل کړي. مشکل دې حل کېدو دی. انکشاف دې هر ریاست هم موږ وویلې هغه ځیان به چې دوی کوم ځیان خی هغه ورته د سروس پرسمونه به په یو څو ورځو کې لاړ شي. دا مشکل او دویم منګ بیا د هغه تلاړو شری صفه ولسوالۍ تخپل والی صاحب خپل کاری سفر لرو د موږ سره نور قومي مشرانو مو الته د قومونو سره د ولسونو سره منګ ناشته درلودله. د هغه ټول ستونزې مو اورېده. د هغه کلینیکونه مسله او مکتبونه مسله وه هغه منګ یاداش کوو. منګ اړوند ادارو ته هدایت کړی دی او په هغه کې په کال کې منګ غلطه کلینیکونه هم نیولې دي او مکتبونه هم نیول شوي دي چې دغه روان تعلیمي کال چې شروع شوی دی په دې کې والته نوی مکتبونه او همدارنګه کلینیکونه د لارې مخکې نه دي. هغه وخت چې موږ لاړو تقریبا موږ دوه میاشتې مخکې هلته سفر کړو او صرف هغه اداري پروسیجر دی هغه یو څه ځنډه شوی دی. دوی ته زه اطمینان ورکوم چې هلته په نږدې ورځو کې کلینیکونه افتتاح شي او کلینیکونه به جوړ شي. البته په غټه سطح باندې به نه وي خو هغه مشکل چې هلته دی هغه به حل کېږي انشاءالله.
بله مننه کوم سلسله. یو بل اوریدونکو هم د زابل ولایت څخه د غوښتون زبان وورو.
السلام علیکم. زه عبد الله د زابل ولایت نه د فیغان تاسو پرېږدم. ما د لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې د کلات بابا په علي دارالعلوم کې چې کوم محصلین د څوارلسم سنف څخه فارغېږي هغه نور پر ځای باندې ناست دي. یعنی دومره امکانات نه لري دومره واس نه لري چې ولاړ شي په نورو ولایتو کې هغه خپل تعلیم پرتی. نو که چیرې موږ ته د زابل کې په پوهنتون کې د هغه څانګې چې د کلات بابا د عام دارالعلوم سره عام دارالعلوم علوم کې وجود لري لکه د شریعت څنګه دغه دلته په زابل کې موږ ته پرانیزي او په پوهنتون کې موږ ته موجوده کې موږ به د دې څخه ډېر خوشحاله سو او موږ به د تعلیم څخه ډېر ښه نه پاتې کېږو. او اوس موږ نشو کولای چې په نورو ولایتو کې زده کړې وکړو ځکه مشکلات لرو. سلام.
سیاست ته اوریدونکو ته ستاسو جواب څه دی؟
موږ زابل پوهنتون خوشبختانه چې سټ لومړی سینکونه دی او شروع شو. موږ دوه پونځي دلته لرو چې یو د تعلیم تربیه دی یو د زراعت په برخه کې دی. دوه پونځي فعلاً باندې شروع شو. په نورو پونځیو ته پلان لرو. موږ د سکندر دی موږ ژوند دی د توتاخیل صاحب سره چې سکندر د پوهنتون رئیس دی هغه ډېره زیاته همکاري او خصوصا دلته موږ د پوهنتون موږ دا پوهنتون اوس دا دوه پونځي په خیر سره روان کړ. نو آئنده کارو ته موږ دا پلان چې تر څو نور پوهنځي هم شامل شي او نور زده کوونکي هم راشي. خو چون اوس دا شروع ده صرف موږ ته د لوړ زده کړو وزارت د خوانه د پوهنځي منظور شوي دي او شریعت پوهنځي. نو په پام کې لرو انشاءالله چې په راتلونکي نږدې کلونو کې به انشاءالله راتلونکي کال ته موږ د ولایتي ادارې کوشش شي چې د شریعت پوهنځي هم دلته شروع شي او دغه وروڼه په اسانۍ سره وشي چې بیا همدلته په خپل ولایت کې زده کړې وکړي. اوس هم دوی ته کندهار هم نږدې دی غزنی هم نږدې دی او هغلته مانګي سره که دوی دلته موږ ته ولایتي ادارې ته مراجعه وکړي موږ به دوی سره مانګي وکړو او همکاري به ورسره وکړو تر څو هلته په پوهنتون کې ورته د زده کړو شرایط برابر شي.
بله اوس کومې څانګې فعاله دي فعلا په زابل ولایت کې د پوهنتون کې؟
اوس د تعلیم او تربیه پوهنځی او د زراعت پوهنځی فعال شوی دی. دلته دغه دوه پوهنځی دلته شروع کړی دی او سږ کال یې اول سینکونه.
بله مننه کوم. یو دوه نور دوستان دي دوی د اداري فساد څخه شکایت لري. د دوی اوازونه به پرله پسې واورو.
السلام علیکم. زابل له خبر کوم. موږ د زابل په ولایت کې په شاروالي کې دوه کسان ور دي چې څو ما چې شاروال وڅې دي شل کا غني او سوجه لاړې کړه. ما که ساده چې د دې شاروال کې څه یو اسکر لام چې د یو ځخ په ځان څه کې دی چې کوم ځای دی نو ورور د غزمازار جواب لري. په ولایت کې یو دانا شوک نشته. السلام علیکم.
زابل ولایت څخه مې زنګ ته والی د زابل ولایت د ماهدین ورئیس د ټولو ماهدینو حق یو تل کوي خپل پیسې چې مخکې شپېته زره کم ماهي باخي هغه ته ډېر زره افغانۍ ورکوي کم ماهي چې ډېر زره افغانۍ اخلي هغه ته شل زره افغانۍ ورکوي دا د ماهدینو رئیس د ډېرو ماهدینو سره دا شکار کړی دی هیله کوو چې د لوړو مقاماتو ته دا خبر ورسوي مننه
سیاسب د دې شکایتونو مو واورېدل د شاروالۍ او د مایوبینو د ریاست څخه شکایتونه وبل
بدبختانه د شاروالۍ کې یو څه مشکلات په دې موږ ولایتي د رسترګې نشو پټولی په شاروالۍ کې ډېر مشکلات وو د نوي والي صاحب پر اتک سره چې کله زور شاروال د سیلر له واغه د خپله دنده وځنډول شوه بل سرپرست چې د اداري مدیر و هغه شاروال شو بدبخته چې هغه دغسې یو کار وکړ او رښتیا چې وتښتېدی او ولاړ اوس په دې څو ورځو کې موږ ته مرکز اطمینان راکړی دی چې څلور نفره شاتلی شوي دي د خروال په توګه باندې ډېره معرفي کېږي او دغه څلور نفرونه چې هر څو معرفي شو دې ورونو ته دما چې هر څه مشکل وي نو د دې معرفت نه وروسته چې انشاءالله موږ ډېر اطمینان یو چې په دغه واسطه کې به د دې کارونه خلاص شي او دغه څلور نفرونه به یو دي کلا د شروال په توګه را معرفي نو ولایتي ادارې شته د دې ستونزې او دوی کولای شي بعد د شاروال چې د غیوا افته کې انشاءالله را معرفي شي د هغې نه وروسته د ستونزو او د حل لاره ورته پیدا دویمه موضوع د مایبینو چې کومې روپۍ ورته دولت ټاکلې وي د هغې اندازه کې هیڅوک کمی او زیاتې ځکه نه شي راوستلی چې هغه د یو سیستم د لارې د مرکز نه کله چې دوی تثبیت شي چې دوی مایبي او حق دی د هغې نه وروسته چې کومې روپۍ اندازه دوی ته وټاکل شوه هغې کې بیا مشکلات نه راځي کوم تخنیکی ستونزې کله چې بانک بند یا نورې څه مشکلات دي هغه د دوی په او ټولو مایبینو ته په یو اندازه پیسې نه ورکول کېږي ډاکټران د دوی نظر د دوی هغه مایبیت ته په نظر سره هماغه پیسې هغه اندازه ورته ټاکل کېږي د هغې نه وروسته هماغه اندازه ورته روپۍ ټاکل کېږي او کله چې بیا روپۍ ورته وټاکل شي نو هغه کې بیا کمی زیاتې نه راځي هغه د کار د لارې او د بانکي سیستم د لارې دوی ته واله کېږي هیڅ څوک په هغې کې مشکل نه شي پیدا کولی او دوی ورور ته همدغه وایم چې د ولایت دروازه د تاسو په مخ لفظ د هر چا سره که هلته شخصي سومت او چې کېږي هغوی کولی شي چې ولایت ته مراجعه وکړي زمونږ نه د والي صاحب او معاون صاحب چې تقریبا اوس دو میاشتو نه وخت زیاتو شو دې ته ژمنې چې تر څو خلک راشي او مستقیما د موږ سره خپلې غوښتنې او خپل نور مشکلات شریکي او د حل ورته پیدا
بله مننه یو بل اوریدونکو د ټلیفوني شبکو څخه شکایت کوي البته موږ دا د بیلګې په ډول یو تن راواخیستې کنه شکایتونه به خدید د بیلګې په ډول په یو کس نظر وورو
السلام علیکم زابل وسیال کوزی زابل ولایت څخه صفاو لسوالی خبر کوم ما یو دا غوښتنه ده چې زابل د ښار څخه په لسوالی کې افغانستان خاږي ولایت دی خو البته په جلدا کې جان سال تقریبا نو دا یو نه په جلدا کې یو نه دی چې خو دا ودرې نو څه خل وو چې دې په ځای کې د ربات ورا نه قبل که سره چیر وخت کې چې دې کوم خدمه سره حالت خلک لري با سم کارتون استعمال دې خاطر دې شهري خاطر دې دې څنګه نو د څنګه د شبکو سره ډېر نن روایت الته د ربات د دکې یو نه باندې څو قاعده ولري بل نه غوښتنه ده چې نو څو لسالي کې پر لاسو کې خاږي لکې دې پر دې بچې باندې نو دا غرمه د غرمه د خلکو نه په کار کې یي له سهار خوا ته څو وخت کې لکې یي د مازګر خوا ته سهار چې ورور خلک دې باز یې اخته ځابن یې ته یا قلاته یا شاف دې نو موټران د زنګ ورو یې غاږی دې پر لاسو کې دې کې نو یي سهار دې څو وخت کې لکې مازګر نو څو وخت کې مازګر خلک دې
سیاست د دې ستونزو خو مو واورېده
د پایو د بندېدو پاکله خو ممکنات ځکه نه کوو چې په زابل کښې مونږ د رئیس صاحب سره خبره کړې ده دغسې څه مرګونو مخکې نه پولیس مقام ته شکایت کړی وو چې دا بندي بیا مونږ د رئیس صاحب سره خبرې کړې دي او خپله مالته خلک ټاکلي چې دا رښتیا بندي که نه په شهر صفا سوالۍ کښې شهر صفا د مونږ نه امنه ولسوالي ده پوره امنه ولسوالي ده د کندهار سره په سرحد کښې یو هغلته مونږ مشکلات نه لرو د مونږ انترونه د مخابراتي شبکو شته فعال دي او کار کوي منتها یو خبره ده چې یو ځای کښې به رښتیا لکه څنګه چې ده ورور وویلې چې افغان بیسیم نه شته او ام ټي این کار کوي دا ستونزه منو دا به مونږ ورسره
د زابل د مخابرات ریاست سره شریکه کړو ورکوم دغه موضوع به مونږ سره شریکه کړو تر څو هلته که چېرته امکان وي او هغه دوی شرایطو باندې څنګه یو پایه چېرته نصبېږي ودرولېږي نو هغې ته په کتو سره به دغلته هم د دغه نورې مخابرات بکو پایه ودرو چې د جلدک نوم واخیسته په دغه سیمه کې او یو وخت نا وخت دغه بندېږي د دې اصلي علت مونږ چې مخابراتو ریاست سره خبرې کړي دي تخنیکي مشکلات دي چې مونږ دلته تخنیکي انجینران او دا کم لرو په زابل کې نو مجبوره یو چې د کابل نه بیا راوغواړو چې سیستم کې مشکل شي په پایه کې راوغواړو که کندهار کې مغه مشکل دې مونږ نه حل کېږي نو مجبور چې هغه انجینران اول په پرواز لارې هغه ته راشي کندهار ته راشي د کندهار بیا دغه کې را مشکل پیدا کېږي د مونږ داسې هم شوي دي چې دوه ورځې درې ورځې تر څلورو ورځو پورې یو پایه کې مشکل او هغلته هغې مخابراتي شرکت چې کمانتن دی هغې کار نه یې کړی او فعالیت یې درېدلی دی یو څو ورځو دي منتها دا نه تاییدوو چې دلته دې بېخي هغه پوښښ د مخابراتي چې دی هغه د شپې د ځنډول کېږي د معلوم وخت دپاره او د ورځ نه ځنډول کېږي دا خبره د قناعت وړ نه ده.
بله ورستای اوریدونکي به هم یو څوک دی چې د زابل ولایت څخه د موټر سکلونو د بندیدو په اړه کې شکایت لري. د دې ولایت څخه مشتر ډیر زیات شکایتونه راځي چې موټر سکلونه بند دي او زموږ ټول کار او ژوند په دغه پورې تړلې دی. نو زه نه پوهیږم چې د دې دلیل به څه وي خو اول به د دې اوریدونکي شکایت واورو بیا به راسو نور خبر ته.
زه غلام یم د شاجوی د ولسوالۍ د زابل ولایت څخه خبرې کوم. دا موټرسایکل په ټول افغانستان کې خلاصې دا شاجوی یو کلا زابل کدا افغانستان په دې کې دې خلاصې او که په نورو کې بندې په دغه شاجوی کلات کې ولې بندې په لحاظ دا والی صاحب ته دې مختص دغه ارادو خلک دا زموږ شکایت ورسوي څلور کاله کېږي یا ډېر موټرسایکل راواخلي یا چې دومره شی وکړي آزاد دی که دا اوس موږ څه کوو په کور کې پر تړلې وي چې داسې وایي دا د طالبانو دا د چا دي دا زموږ شکایت باید تر هغه ځایه پورې ورسوي به دا کار وکړي درې کاله کېږي راته بند دي یوې خوا ته نه کړلی نه کار کولی شو.
بله سلسل دغه دوی شکایت او البته بیا هم وایم چې یوازې دا اوریدونکي نه دی موږ د بیلګې په ډول یو یو شکایت راخلو. نور خلک هم ډېر شکایت لري چې موټر سکلونه بند دي. آیا واقعا یوازې په زابل کې بند دی او که داسې ده نو دلیل یې څه دی؟
ځینې نور ولایتونو کې هم مستقل یا په ولسوالیو کې یا په ځینو سیمو کې د امنیتي تهدیداتو د وجې نه چې هلته دښمن زیات شته او یا چېنه هلته دغه راځي داسې برابروي چې دښمن زیاته استفاده ترېنه کولی شي او په دې لاره د زیاتو خلکو ژوند د تهدید لاندې راځي نو هلته بند شوي دي. بنا پر دغه ضرورتونو نه یو له کبله په زابل کې هم د دې رهبرۍ نه مخکې په نظامي شوراګانو کې ولایت په سطحه باندې کېږي او یا د زون په سطحه باندې په هغې کې د دغه ولایت دپاره زابل کې موټرسایکلان بند کړي دي. دلته کم خلک دا دې سره مشکل مخامخ دي تر څو موټرسایکل خلاص شي او فعالیت وکړي مګر هم زیات خلک په دې باندې خوشحاله دي چې موټرسایکل بند او دلته خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي او امنیتي تهدیدات موټرسایکلو زیات کړي وو. مونږ بیا هم په دې باندې غور کوو نور لارې چارې مونږ مرکز ته د نور پرسونل د ځینې امکاناتو غوښتنه کړې تر څو راشي او دغه امکانات او هغه د مونږ امنیتي ځواکونو ته په لاس ورشي نوی پرسونل ځای په ځای شي که امکان یې وو. دا په دې باره کې په ریبا خور دلته هم ځینې مشران او خلک راځي تر څو خوشحالیو نه خو برعکس د هغې نه په زیات اندازه خلک راځي چې کله خبرېږي چې په وار باندې خلک راغلي وو د هغې نه په زیات اندازه خلک د یوې ولسوالۍ نه بیا د څو ولسوالیو نه راځي تر څو چې دغه مشکل د سکلان په دې ولایت کې خلاص نه شي او د خلکو ژوند تهدید نه شي نو په دې خاطر راغلي. خو بیا هم پر نورې لارې چارو باندې غور کوو تر څو دغه مشکل هم دغه لږ خلک چې لري دا هم حل شي. خو متحد دوی مشکل د سر په بیه نه دی او هغه خلک چې راځي دلته مستقلان دی نه خلاصېږي نو د هغې مشکل ته چې ته خلاص شي د هغو ټول ژوند ته او کورنیو ته تهدیدونه دي. نو په منتها په دغه منظور باندې د مخکې ادارې نظامي جلسو دا پرېکړې کړي دي او هغه تر اوسه پورې د مونږ نوې رهبري لا په دې باندې تصمیم نه دی نیولی چې
ډېر زیاته مننه کوم د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال صاحب چې حاضر سوی او د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې مو جواب کړې. ډېره مننه.
آزادی او اوریدونکې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان اوس به د نورو ولایتونو څخه زموږ د نورو اوریدونکو مشکلات او شکایتونه واورو.
السلام علیکم، زه نور احمد نورانی د پکتیکا ولایت دیواز خاله ولسوالۍ. زموږ پکتیکا ډېر شاته پاتې ده له نورو ولایتو څخه. دا خود سر د واز خاله ولسوالۍ، یعنی تقریبا دوه درې وارې تنبې مش دغسې منظورې شوې، نه رالي مکتبونه نشته، ډاکتران نشته. کوم ډاکتر چې وي یعنی تقریبا چې مریض راتوي چې موږ د غزني ولایت ناوې ته ځغلو یا بخا مخامو ولایت تزغلو، نو خدای په لحاظ مو له اشرف غنی جدا غوښتنه ده چې موږ ته آیا تنبیه راوړل سي او مکتبونه را جوړ سي. لارې مکچه دي، بې امنی کې ډېره ده. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د ممبرې نه مې تماس نیولی. وروره، دغه د سړک حل کوي معاش دی، دا شپږمه میاشت ده، اوومه میاشت ده، نه یا ششته او نه معاش ته، دا شپږ میاشتې اوس بې معاشه خلک پراته دي. او بیا وایي چې خلک واوخته طالبانو سره ملګري شو یا دولت نه مخالف کاري وکړو. نه ډوډۍ شته، نه ششته، نه اوبه شته. هر څه کټې کړي په مونږ باندې درې سوه څلور سوه کسه یو. قومندان امنیت هم شکایت کړی دی، وزیر ته هم شکایت کړی، هېڅ څوک هم غم نه خوري. مونږ څه وکړو؟
السلام علیکم. زما د څنګه یې کول څه کلی چې وګ ډیر مشکل دی په کورو کې. کان دی هغه و چې خلو وبنسته، نو دی یو بل په کاڅه کې څنګه کړی دی، نو چې څه خرچ کړی دی، څه خرچ کړی دی، هغه څه دی څه کلی پیښه واخی خمی رایله دی چې دا اوردر د ډیر کاڅه سره مخامخ دی. سلام. څنګه لار غنداوه ځکه ما
ما تا غوښتنه ده، زما سړک ډېر خام دی، وسایل ډېر تکلیف دي، مریضان ډېر تکلیف دي. کله چارواکو مدایله ده دا سړک دی پوښ دی، موږ لا نه و ډېر شاته لا تر وځي. سړک ډېر خراب دی، ډېر مشکل دی.
السلام علیکم. جره کامی ول سالینا خبر کوم. اسد الله موږ پیغام دی چې دا یو خپل ځان چې منتال مادمینو تنخواګان کو ډېر پام وکي او مالک کیفیت لړېږي. پانګې باندې معلم اجاره کوي، نو معلم په خپل وخت حاضري کولی شي. هلته په خپل مالک کیفیت ته باندې پام وکړي، نه په کمې تاسو کمې ډېر ځای کیفیت کم دی. ډېره مننه
ستاسو څخه. مننه ګرانو وروره. هیله ده چې ستونزه مو د افغانستان د پوهنې وزارت مسؤلینو اوریدلې وي او په دې برخه کې اقدام وکړي. د دې پروګرام په تنظیم کې طاهر روشان همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او ستاسو د نورو پیغامونو په تمه يم. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله ومرسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
خجل تر هر اسیا داشم،
عاشقی صف حسیرم پایمال